بعد شد. حالا هم سال محمد سال با شماست.
دیر من نست از خاص تار فروغ تاسی ستری مسید آزادی راژیو اوریدون کتا از مال خواه سلام دخ پراوانا تر نوه بجو دوام کوی پا راپرونی که اوری چی افغان حکومت لولس جرگی وغشتل دی انتخاباتی اصلاحات و پاره دا ولس مشر تقنینی فرمان جر تر جر تصویب کلی نور راپرون تر خبرون و روست معرفی کیجی. اسدالله لودین دا پنسان سیمی و نره خبرون الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی جمهور ریاست وای ملي شورا باید انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د مالیه وزیر د آسیا پراختیایي بانک په غونډه کې ګډون کوي او په بغداد کې د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې د مظاهرې له ساحې ووځي. د خبرونو تفصیل د ولسمشر دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غني تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو د وزیر د دفتر د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه یې انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی دی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان میاشتې په 24مه نیټه ترسره کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې لاسیایي پراختیایي بانک څخه د افغانستان له اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. افغانستان د آسیایي پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په اجنډا کې چې نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرانستل کیږي او درې ورځې به دوام وکړي شامل دی. د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیایي پراختیایي بانک په غونډه کې له افغانستان سره د دوامداره مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
د افغانستان د مالی وزیر د ای ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤلین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
چارواکي وایي له آسیایي بانک څخه تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورت، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼیو ولسوالیو ترمنځ سیمه کې یوولس کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ده په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به یې ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست ولی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بارونکي موټر سایکلونه او د ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې ده اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه. د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. د اعتراضونو د تنظیمونکو کمیټې یو ویان د بغداد له مرکز څخه وویل مظاهره چان د شیعه زیارت کوونکو د هغو مراسمو په درناوي چې ډیر ژر به په دې ځای کې ترسره کیږي له یو قوي دریځ څخه له سیمې څخه وځي او د خپلو غوښتنو د څرګندونو لپاره به بیا راستانه شي. د عراق د شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پلویانو د شنبې په ورځ وروسته له هغه د پارلمان پر ودانۍ یرغل وکړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو یوې لایحې ته له رایې ورکولو څخه ډډه وکړه. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي اسلامي دولت ډلې یادایش پدیده به مکته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نکړي. جان برینان دا خبر د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینان پرون ان بی سی تلویزیون ته وویل چې د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. ابوبکر البغدادي د داعش ډلې مشر دی چې معلومه نه ده چیرې اوسیږي. د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه یعنی په همدې ورځ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ابتآباد سیمه کې وواژه. د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ پرون په ټوله نړۍ کې د لاریونونو او مظاهرو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د ترکیې په استانبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د می د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره وو د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د رسنیو د راپورونو له مخې چارواکو له 24 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 140 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او د هلیکوپټر رو په فضا کې غزمه کوله. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې چې لایحه یې تصویب شوې په بخښنې سره چې لایحه د تصویب لپاره سبا پارلمان ته وړاندې کیږي اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل قانون بیرته واخلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو ښارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. نظربایوف د اوکراین روانو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې د قزاقستان ملي وحدت ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د قزاقستان د ملي وحدت د ورځې په مناسبت په وینا کې وویل اوکراین چې د پخوانی شوروي اتحاد دوهم لوی هیواد وو نن ورځ د قزاقستان د نیم اقتصاد انډول اقتصاد لري او علت یې د په وینا د ملي وحدت نشتوالی دی. د قزاقستان په کزلوردا او جانوزین ښارونو کې د حکومت د دې پریکړې پر ضد چې د کرنې د دولتي ځمکې خصوصي سکتور ته ورکړي پیل شوي اعتراضونه پرون هم روان وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني یو مخکښ ښي اړخي سیاسي ګوند پرون د هغه انتخاباتي تګلارې ملاتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمني دین نه دی. د هیواد ته د کډوالو د تګ د مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي. د جرمني لپاره بدیل ای اف ډی ګوند دا سند په داسې حال کې تصویب کړی چې د پرونۍ نظر پوښتنې د نتایجو له مخې دا ګوند د جرمني دریم ځواکمن ګوند دی. د ګوند په تګلاره یا مانیفیست کې راغلی دی چې اسلام دین د جرمني اساسي قانون ته درناوی نه کوي او حتی د دې هیواد له حقوقي سیستم او کلچر سره په تضاد کې دی. ای اف ډی چې له جوړېدو څخه یوازې 3 کاله تیریږي په هغو خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري چې له منځني ختیځ او نورو هیوادونو څخه جرمني ته د ورغلو کډوالو لپاره د انګلا مرکل له پالیسیو سره مخالف دي. دا مانیفیست په جنوب لویدیز شوتګارت ښار کې د ای اف ډی ګوند په دوه ورځني کانګرس کې چې شاوخوا 2000 غړي پکې ګډون کړی و تصویب شو. کین اړخو فعالانو د دوی د غونډې پر ضد مظاهره وکړه چې په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې هم وشوه. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. افغان حکومت د ولسی جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي.
به این فرمان د تصویب برسن تا کار اصلاحات انتخاباتي آغاز شد.
په هلمند کې د سرتیرو د روزنې بهیر چټک شوی. د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا پراختیایي ادارې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړی. پرون د کارګر ورځ په زیاتو هیوادونو کې ولمنځل سو. نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې غږ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم مرستیال پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خواهش میاست که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسه.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی، او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
مکتول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راروانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې ستاسو اس ام اسونه هم در تلولو، نړیوالو رسپانډ ته هم کتنه کوو. د ورکو اجزنو د لټي پروګرام هم اوریدلی سي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د اورزګان د ولایتي شورا رئیس وی په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې د مسلې د ولسی خلکو پر ژوند هم اغیز کړی دی. جزئیات له کندهار له محمد صادق رښتینی څخه اوري. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه جګړې په کوم ولسوالیو کې زیاتې شوې دي؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادمزی وایي چې دغه ولایت ډیر ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي. دی مشخصا د ولسوالیو نومونه نه اخلي، خو دی وایي چې البته زیاتې ولسوالۍ دي او دغه راز د کندهار، اورزګان لوی لار هم دی وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوی. د خادمزی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره قوي اراده رامنځته نه شي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نه شي، نو ورځ تر بلې به دغه جګړه سختېږي او کېدای شي چې بېخي اورزګان د سکوت سره مخامخ شي. دغه راز د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ته د شهید اساس د ولسوالۍ څخه هم خلک زنګونه وهي، ټلیفون کوي، دی وایي چې د یوولسو میاشتو معاصرې وروسته تېره ورځ د دې ولسوالۍ بازار وتړل شو. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او خلک د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ وو. موږ د ولایتي ادارې سره هم په دې اعتبار خبرې کړې دي. د اورزګان د ولایتي ادارې البته ویان دوست محمد نایاب دا څرګندونې د خلکو او د ولایتي شورا د مشر هغه نه مني. دوی وایي چې یوازې دوه ولسوالۍ ته لارې بندې شوي دي او د نورو ولسوالیو لارې خلاصې دي او امنیتي ځواکونه په هغه سیمو کې په عملیاتو بوخت دي.
ومردل چې په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره شکایتونه هم زیات شوي دي. له جنګونو او ناامنیو څخه ورګرځو د سپور ډګر ته. په پام کې د پننګرهار کې د کرکټ د 19 کلنو مسابقې پیل شي. شاه محمود شینواری نور حل راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دا کوم ټیمونه دي او دغه مسابقې چا تنظیم کړي دي؟
ډیر زیات من سالي سب لکه څنګه چې تاسو دا ونه کړل دا غد ولس کلن ځوانانو د پینځو زونو ترمن چالي دي چې د کرکټ بورډ د خوانه په لار چول شوې دي د ختیځ زون د کرکټ بورډ مشر بختیار ساحل په وینا باندې دغه لوبو څخه هدف دا دی چې په دغه لوبي شي د سیور سره دی دوام کې د دې جګړې کې هغه لوبغاړي چې هغه زریږي تکړه لوبغاړي دي هغه بونو نسکلن ملي لوبل لپاره غوړه کیږي د ترڅنګ دغه لوبو څخه وړاندې شاو خلا سره دی وړاندې د ختیځ د څلور ورتونو ترمن هم شالي پر شي وي چې د هغه پهلو به ا تاسو چې د کله چې د لوبي پاته ورسېږي د هغې نروسه به هغه هم تاسو سره کېږي چې د هغې لوبو هدف د سولې پیغام رسولو د سولې په نام باندې هغه سیالي هم تل شي وي
د لوبغاړي وز د ننګرهار دي کده شاوخوا ولایتونو هم
دا د هیواد د پنځو زونو لوبغاړي پکې برخه لري چې په هغه کې د سپینغر د بوس د مرکزی زونده د پنځو ورزونو هغه زونه چې مخکې د کلب د خوانه په برخه ویشل شو د پنځو ورزونو لوبغاړي په برخه خلی او د دې څخه هدف هم دا دی چې په دې کې هغه تکړه لوبغاړي د نسکلنو ملي لوبل لپاره غوړه کړي
ومردل چې په ننګرهار کې د کرکټ د ولس کلنو مسابقې پیلیدونکي دي تکړه لوبغاړي به نونس کلنو ټیم ته غوړه سي تاسو آزادي رادیو ته وژیست
خبری است شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو یو ویلته ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونو راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوی محصول معرفي کوي دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده خو د کامیابی دو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی
په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی چروکه وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې په سرګونو سرتیرو روزل شوی او تجهیز شوی دی تفصیل د الیاس دای پراپور کې
محترم والی صاحب جګړه نامینه لارې سرکاند کنده کې اول د خپل تخلي نامې د اخستلو لپاره چمتو دی
شاوخوا وسو نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمیر تر 2000 واوښته د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بیرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بردونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې دغه تازه فارغ شوي سرتیري چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډېر منظم ښکاري د نامنو او جنګونو له پلوه ډېرو حساسو سیمو ته استول کېږي د 215 میوند کل اردو د تعلیم او تربیې مسؤول ډګروال شاولي ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړې وي دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو او وسلو سنبال شي
د پېښرفته تعلیمات ولیدل چې دوی مخکې کوماندو تعلیمات نه ولیدلي شپې تعلیمات نه ولیدلي دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل ډېر پېښرفته تعلیمات یې ولیدل
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو نامنوی رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوند کل اردو د سره ورغبي په 215 میوند کل اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور ډګروال کلین فارغ سو سرتیر ټول د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي
وی ار نات اونلی هیر ټو ریپیر یور ویهیکلز ټو هیلپ وذ ویپنز شیر انټیلیجنس But when times get tough, we're here to deliver it.
دیوی زموږه تاګه واسي تاسو د وسایلو وسلو د ترمیم په خاطر نه دی غواړو نه واسي تاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو بلکې دا وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګجوب لواړوي دا وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې شئ د خپل مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړي په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای هغه سرتیری چې په تیرو دوه میاشتو کې د 215 میوان کول اردو له کورسونو فارغ شوي دي له وړاندې د جنگ لومړی کرښو ته تللي دي او ځینې بریالي عملیات یې هم ترسره کړي دي فکر ازادي راډیو ته وویل له دې جملې د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات او د تیرو جمعې په ورځ د باباجي او د لوی منده د سیمې ازمویشتي عملیات دي چې شی له سره ونې لري
د همدغه احیاء مجدد نتیجه وه چې ولسوالي سنګین کې یو نفر هم که ملکي چیرې یو نفر که د چا په سم په هغه باندې رسېدلی خدا نسته په طلبات باندې چې زه ورته مسؤول وم که یوه خښت هم د چا د کوره ولیدلی چې زه ورته مسؤول وم ما همدغه تخصص او دغه دانش چې دوی لاسته راوړو دغسې یو عملیات سرته ورسده چې دښمن بګلې منځه ولاړو ملکي خلکو ته او هیچا ته ضرر ونه رسېدو
د ملي اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام په داسې حال کې په ډېرې چټکۍ سره روان دی چې د جګړې دواړې غاړې د جنګ نوي فصل ته چې د معمول په څیر د هوا په تودېدو سره پیل کېږي آمادګۍ نیسي
او اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
پر افغان روغتون د امریکا د خونړۍ حملې د تېروتنو شپاړس موارده واشنگتن ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي انساني اشتباه د جګړې له مقرراتو سرغړونه او بې وخته د تجهیزاتو له کاره لوېدل د دې سبب شوي چې امریکا په اشتباه تیر کال په افغانستان کې د یوې مرستندویه موسسې پر روغتون حمله وکړي په دغه حمله کې چې 240 کسان ووژل شول امریکایي لوړ پوړي جنرال وویل پلټونکو دغه حمله د هغه ګواښ په وړاندې چې نو موجود نامناسبه بللې ده واشنگتن ټایمز لیکي د پوز شپارس غړو ته اداري سزا ورکړل شوې چې کېدای شي په وظیفه کې ارتقا په ټپه ودرېږي یا هم دنده ختم شي خو هیڅوک له پوځي محاکمې سره نه دی مخامخ شوی په دغو شپارسو پوځیانو کې یو یې دوستوري لرونکی جنرال دی نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځو د حقونو په اړه په یو مطلب کې د ریزګل د پوزې پرې کولو پېښې ته په اشاره لیکي ریزګل چې میړه یې په شپږ یا اووه کلنۍ کې د دوهمې مېرمنې په توګه نکاح کړې وه په جیبي چاقو پوزه پرې کړه او وتښتېد نیویارک ټایمز لیکي د شل کلنې ریزګل دغه له وحشته ډکه کیسه چې کله په جنوري کې رابرسېره شوه حکومتي چارواکو د بشري حقونو ډلو او حتی طالبانو هم هغه وغندله د نیویارک ټایمز په وینا ریزګل د لویدیز د هغو ناکامو ژمنو چې افغان میرمنې به د طالبانو له ظلمونو او له هغو فشارونو چې د ډیرو افغان نارینهو لخوا پرې راوړل کېږي خلاصوي وروستۍ بېلګه ده خو د ورځپاڼې په لیکنه دغه ژمنې له هماغه پایله نیمګړې وې نیویارک ټایمز د لینا ابیرافې په نوم چې د جنسیت په تړاو تاوتریخوالي یوه ماهره ده او د 2002 او 2006 کلونو ترمنځ په افغانستان کې کار کړی دی هغې ارزونې ته اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د مرستې پروګرامونو اساسي ستونزه له پامه غورځولې ده دوی یوازې پر ښځو تمرکز کړی نه دا چې د سړو ستونزو ته هم پام وکړي او دا ښایي د ښځو د حقونو لپاره سیاسي هڅې پیچلې کړي نیویارک ټایمز لیکي په واقعیت کې د ښځو په وړاندې د دوامداره تاوتریخوالي د ډېرې برخې تر شا قهرجن نارینه لاس لري او د ډېرو ښځو په باور د وضعیت د تغییر لپاره د بیړې اجندا هم له بهره پر دوی تحمل شوې ده
د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د خصوصي شونځیو د ملاتړ په هدف یو پروګرام پیل کړ د کابل د پوهنې ریاست چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پروګرام څخه په استفاده به هڅه وکړي خصوصي شونځیو ته واړه پورونه برابر کړي تفصیل د محمد حدیث پردیس راپور کې
په وروستي څو کلونو کې خصوصي خوانځیو په خارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه خوانځیو فعالیت لا معیاري شي د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډي غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي خوانځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي د یو ایس ای ډي د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسي پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي خوانځي سره مرسته کولای شي په افغانستان کې پر دولتي خوانځي فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي خوانځي په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په خارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبت پایلې لرلای شي. دولتي خوانځي د مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجز دي، خو خصوصي خوانځي کولای شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي خوانځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکی ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامه کولای شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي وویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق او
مونږ باید خپل خصوصی خوندې تشویق او ترغیب کړو او د بیلابیلو لارو ورته مالی ملاتړ جذب کړو، سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زموږ خوندې معیاري شي.
خدای بلند ببرن او مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وایي د خصوصی خوندېو په زیاتېدو به تر ډیره په دولتي خوندېو فشار راکم شي او په خوندېو کې بعد درس کیفیت ښه شي. له بلې خوا د خصوصی خوندېو د ټولنې مشر محمد داوود بابر ازادي راډیو ته وویل چې له دغه فرصت په استفادې خصوصی خوانزه و تا مالیم رسته جذب کردی.
هر چقدر مکاتب که در بخش اقتصاد
هر څومره چې د اقتصاد او په مالی برخه کې د خوانځیو ملاتړ وشي، د خوانځیو د کیفیت په چارو مثبت اغیز کوي او خصوصي خوانځي له دغو قرضو په استفاده کولای شي د کیفیت رغونې او درسي مواد لپاره استفاده وکړي.
مواد درسي زو قرضه استفاده مفید کونه.
د خغلی بابر په خبره دا محل په هیواد کې د زورګونو دولتي خوانځیو ترڅنګ 1300 خصوصي خوانځي فعالیت کوي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره په داسې حال کې د خصوصي خوانځیو د ملاتړ په هدف دغه پروګرام پیلوي چې خلک تل د مسلکي ښوونکو او د زده کوونکو لپاره په ښوونځیو کې د زده کړې د مناسبې زمینې له نه موجودیته شکایت کوي.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. محمد صادق رښتنی د معلولینو دغو تمریناتي لوبو ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د بایسکیټ بال لوبډلې ډېره د پام وړ ده. د کندهار ښار په اینو ښارګوټ کې هره ورځ یو شمېر معلولین د بایسکیټ بال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په اینو ښارګوټ کې د بایسکیټ بال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د بایسکیټ بال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې. شپارس غړي لري چې دولسه د مالیدونو په منتخب لوبډل کې لوبيږي.
دا روزمره د پریکټس لوبيږي چې موږ کو چې یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ موږ خصتي ده. د نوري روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې موږ تمریناتي لوبيږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازيان کې اکثره په بین المللي بازيان کې بازي کې نور په ملي بازي.
د باسکیټ بال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولای شي چې تمرین او لوبه پکې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردي وپوښل شي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل شي.
هر ورځ بازی کې خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر سخم ګرځي لکه درته ورشم دغه جمع نیازوم سروم هم پټ نه دی. دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنۍ موږ ته ډېر یو خوند غټ خوند ده او بیا وړه یا دو بیشي بیا ډېره ګرمي ډېره هغه ده موږ مر سوزوي او نم پرېږدي که ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمریار د معلولینو لپاره د باسکیټ بال د لوبي د تمرینات ډیر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچمن چې مو په کابل کې د ویلچر باسکیټ بال ټیم د افغانستان په سر جوړیږي پاکم بکا خسته چې الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړل دي او دا ویاړ مو کندهار ولایت وخت کړی. همدارنګه
زموږ کړی چې هغه پارلمیږي خپل معلومات دي تم چې ټیم غړي دي هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړی ده همدارنګ د اکتوبر په 18 جاپان ته سفر هم کړی دی په جاپان کې د افغانستان د ملي سره ولوبي همدارنګ ورې لوبي وکړي او د افغانستان تر څو
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته دې هم توجه وشي.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس په افغانستان کې اتنی مې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل اسد الله لودین نوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګي غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. افغان حکومت په پام کې لري چې له اسیایي پراختیايي بانک څخه د افغانستان له اقتصادي پروژو سره د مرستې غوښتنه وکړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د بغداد د مرکز په ډېره امن سیمه کې چې تر سخت څار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهرچیانو غوښتي چې دا ساحه پرېږدي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ کړي. په داسې حال کې چې د قزاقستان په څو کارونو کې د کرنې د دولتي ځمکو د خصوصي کولو په برخه کې د حکومت د پریکړو په وړاندې اعتراضونه دوام لري، ولسمشر نورسلطان نظربایوف پرون په قزاقستان کې د اوکراین بحران ته د ورته بحران په اړه خبرداری ورکړ. او د جرمنی یو مخکښ چې اړخ سیاسي ګوند پروند هغه انتخاباتي تګلارې مراتړ وکړ چې وایي اسلام دین د جرمنی دین نه دی، د هیواد د کډوالو د تګ مخنیوي او د ښځو پر حجاب او جماعتونو د بندیز غوښتنه کوي.
دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د ماینډ او ماشومان مړینه و سم د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه وزارت مرستیال پرون د سیمه ییز حکومتولۍ د شکیدو په نیت په یو غونډه کې ویل هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې د ماینډ او ماشومان لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغلی، خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ییز حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. خاغلی عثماني وویل د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
که څه هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یو مور له مرګ سره مخ کیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 30 ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلین راټول شوي سو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامه روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامه روغتیا رئیس نور خاوري وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخې نه شي کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخت مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بې خبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو، مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، له ولسمشر څخه مو هیله داده چې په هیواد کې د فساد او مافیا کلتور پای ته ورسوي او د دغو ستونزو په وړاندې جدي او صادقانه مبارزه وکړي. محمد الفت لیکلي، که چیرې ولسمشر د طالبانو بندیان اعدام کړي، دا به یو مثبت کار وي. ګل احمد بیا د باسین په نامه د یو تنکي ځوان د وژونکو لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې ده. ورته غوښتنه نصرت الله له فراه ولایت څخه کړې او لیکلي دي چې د باسین قاتلانو ته باید داسې سخته سزا ورکړل شي چې نورو ته عبرت سي. عبدالملک پردیس له هلمند هم په خپل پیغام کې ورته غوښتنه کړې ده. محمد ابراهیم هلالزی لیکلي، امنیت شورا ته شکایت ګټه نه کوي، پکار ده خپل مرور ورونه پخلا کړو. تکبیر الله لیکلي چې په هلمند کې د واکسین رضاکارانو ته معاش پر وخت نه ورکول کیږي. شهزاده روزګانی لیکلي، نږدې لس ورځې کېږي چې د کندهار اروزګان لار بنده ده، چارواکي دي د دې مهمې لار غم وخوري. نور احمد له کندهار لیکلي، په دې ولایت کې زیات خلک بېچاره ګرځي او دولت یې غم نه خوري. اوریدونکي د غدوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه کړې ده. فضل رحمان له ننګرهار لیکلي، مخابراتي شرکتونه دي په بازار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي، ځکه دا کار د ځینو غیر قانوني کارونو او جرمونو سبب کیږي.
یو اس ام اس د کندهار اوروزګان د لوی لارې د بندېدو په باب مخکې مو په دې خبرونه کې راپور واورید چې د اوروزګان د ولایتي شورا رئیس وایي په دغه ولایت کې هر ورځ د جګړو شدت په زیاتېدو دی چې دې مسلې د ولسي خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کړی دی. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیوال ورځ پرون په زیاتو هیوادونو کې په لاریونونو او مظاهرو سره ولمانځل سوه. د ترکیې په استنبول ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. بلخوا د مسکو په ګډون په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ترکیې په استنبول ښار کې مظاهرچیانو په داسې حال کې چې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت شعارونه ورسره و د تقسیم چوک خوا ته حرکت وکړ. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په استنبول کې چې د ترکیې ستر تجارتي مرکز دی کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په دې ښار کې سږکال دوه تروریستي حملې وشوې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. د ترکیې انادولو خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو له 24,000 زیات پولیس او د اوبو شیندلو 130 ټانکرونه ښار ته راایستلي وو او هلیکوپټرو په فضا کې ګزمه کوله. ترکیې چارواکو سږکال هم د نورو کلونو په څیر مظاهرچیانو ته اجازه ورنکړه چې تقسیم چوک ته ننوځي. خو وروسته له دې چې یو شمېر کسانو د دې چوک ساحې ته د ننوتو هڅه وکړه، پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د انادولو د راپور له مخې د استنبول په مظاهرو کې پولیسو لږ تر لږه 40 کسان ونیول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 10,000 کسانو په یو پراخ لاریون کې د کار او کارګر په قانون کې د اصلاحاتو د پلان په وړاندې اعتراض وکړ. ټاکل شوی چې د اصلاحاتو د قانون دا لایحه سبا د تصویب لپاره د فرانسې پارلمان ته وړاندې شي. په پاریس کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون د دې لایحې په وړاندې دوهم لاریون دی. دا اعتراضیه مظاهره د هغو کسانو لخوا کیږي چې د فرانسې حکومت قانون ماتونکي بولي او تل له امنیتي ځواکونو سره د نښتو او مقابله هڅه کوي. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې حکومت باید خپل دا قانون بیرته واخلي. خو د مسکو په سره ډګر کې بیا لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د متحد روسیې د واکمن ګون لخوا جوړ شوی و. له اعتراض کوونکو سره د روسیې بیرغونه او بالونونه وو، خو یو شمیر کسانو په خپلو شعارونو کې د معاشونو د زیاتولو او ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوله چې دا د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر حکومت څرګند انتقاد دی. کڼ اړخو ګوندونو هم په مسکو کې جلا غونډې جوړې کړې وې. سږکال د مې لومړۍ نیټه د ایستر په نوم د ارتودوکس عیسویانو له اختر سره برابره وه. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف د دې لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل:
удивительным образом 1 май и светлое Христово воскресение.
سږکال په زړه پورې تصادف دا دی چې د مې لومړۍ نیټه له ایستر یا د حضرت عیسی چې د بشریت او عدالت لپاره یې مبارزه کوله د بیا ژوندۍ کېدو له سپېڅلې ورځې سره برابر ده. ژوندۍ دی وی عدالت، تل دی وی یووالی، تل دی وی د ولسونو دوستي. پر استانبول، پاریس او مسکو سربیره د نړۍ په نورو ښارونو کې هم سکل لسګونه زره کسان واټونو ته راووتل او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې مظاهرې وکړې او د کارګرانو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې غوښتنه یې وکړه.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا موږ تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اسماعیل احمد اسمت الله فن احمد زم شهون نے جن احمد د پلان جامع را کا دی د یو مثال کې چې نظر کا سو دی او مو ته د مرګ نه دی ژوند پاتې سره هر مسلمان وته کې په دغه اسمت الله فن احمد یا د ژوند یا د ټپی یا د بندیا آلری نو په دغه شمیره د مر سره اړیکه ونیسي. سه پروسه پراته دریو دریو دوا او سلام ازادي راګي.
بل سلام علیکم. زمانو مشمت الله د جلال آباد نه اړیکه نیولې. تقریبا یو کال وشو زمای ورور د وید الله په نامه د جلال آباد د ښار نه نظر کشه دی. که چیرته همدا اعلان خپور کړو هغه ته ورسېدلو، په دې لمبر دې مونږ سره اړیکه ونیسي. سپر 0905 اتلس 15 ډیره مهرباني به وي ځکه چې ډیر ورپسې سرګردانې مننه ښه وخت ولرې خدای په امان.
زما احمد نظر د زابل اوسیدونکی. زما یو وراره ده بهران نمیږي، پنځه کاله یې کېږي له کوره ترۍ تم ده او ښځه یې د ده په تمه شپې او ورځې سبا کوي. نو که هر مسلمان ته د ده په عقل معلومات یې نو موږ په دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته. د ما نوم حاجی جنت ګل د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار د ولایت نه غږیږم. د ما یو زوی چې ښایسته ګل نومیږي، اووه میاشتې مخکې اروپا ته تللو، د ایران او د ترکیې په منځ کې، په ترکیې کې نادرکه شوی دی. که هر چا په درک وکړو ما ته په دغه شماره باندې یو زنګ ووایي 0 9 9 3 4 4 6 6 4. بیا تکرارم 0 9 9 3 4 4 6 6 4. د دې شمارې نمبر دی او نوم یې ښایسته ګل دی، د جنت ګل ول زوی دی. بله شماره 0 8 3 0 0 4 6 6. دا بله شماره ده. که هر چا درک وکړو په دغه شماره باندې موږ سره تماس نیولی شي، شیرینی خپله اخیستلی شي.
زما یو انډیوال دی چې د عالم په نامه دی، د کندهار ولایت اوسېدونکی. تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې زما سره ورک دی. تبه زما غږ اوري او یا تبه بل نږدې ملګری زما غږ اوري. تاسې ورته په همدا شماره باندې زنګ ووهئ 0 8 3 3 4 4. د ټېلیفون بله شماره 0 8 3 1 3 3 9. د ټېلیفون بله شماره 0 8 3 4 2 8. زه نعمت الله یم، دغه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو سړی دی چې عبدالقاهر نومیږي، د مولوی محیالدین زوی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه دی. دغه فاکت څخه یو خبر خپور کړئ چې ورته معلومات اوسي که د واورې دی.
السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. حاجي کاروان صاحب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو د ماما زوی دی، روزګانی نواد خان، د روزګانی ولایت د چرچونو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي دي. د دوه کاله کې شهرت دی، استاد یې نمانېږي. هر چا ته معلومات چې په دا شوره باندې ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 4 9 3 2 0 8. السلام علیکم.
دا هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ حاجي الله جان تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د سلام محمد په نامه د بادغیس په ولایت کې ورک شوی دی. هیله لرم چې په دغه شمېرو ما ته زنګ ووهي 0 8 9 2 0 9.
زه اختیار جان د ملتان ورور د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد د نوآباد د کلي څخه تاسو اړیکه نیسم. زما ماما چې د کونړ ولایت اوسېدونکی دی، سلیمې نومیږي، چې د نجیب په وخت کې په دولت کې وظیفه وه او د روسانو په دوره کې ورک شوی دی. که د دغې په اړه باندې چا ته معلومات وي، یا یې د مرګ یا د ژوند، نو مهرباني دې وکړي او زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 9 9 4 2 0 4. د زامنو نومونه یې د غوپران، تجه الله او انیس الله، او د تره د زوی نوم یې د ډاکټر عارف الله.
زه ساکلیم د هلمند ولایت ګرمسیر سوری ډمک سره تاسو په تماس کې یم. زما یو ماما دی، د دې کار کې چې ورځ نه یې دره کې نهسته شاهي کا کار زوی دی نومیږي زما د سا کار چې ته په دې حکله معلومات یا ته په خپل زما زغه او ریاض د دان جوړال ما زغه او نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وي 0 8 5 4 1 3 1. شمېره یې ځل بیا تکرارم 0 8 5 4 1 3 1.
سلام علیکم. زه د غزنی د ولایت د یو لسوالي شابنین کلاوي چې زوم کوي. زه د لانان زوی نیمه یو تر د مومن نومیږي. دا اونیم کالا کی کس نداره کس و دیلم فلورت لاله ده کدای غاز نمیاد خبلا وری یا دمرگر وری نگف مرا نیم تزام وی سی پر شپگا وی شپگ سلیه سلور سوا وی آنونس دش مرا بدن بتوایم سی پر وای دوسلوی خوا وی سلیم دش پیتوس و سلام
ہلو جموں لوگر والا سارے ماجرین ٹیلی فون میں درد چڑھا جو کلا وزیر کمندانی میں گی تلوی پنج تلو سال عمر اور دو کال کی گی بے درا کا تھا کابل کے وہ معلومات ہمارا ڈیر مننا وسلم ہلو السلام علیکم شاہ ولی دکھار والا سوالی سخی مالا کازی غلام ایدار غلام نبی ورور غلام سرور فکر زی دا یول اسمیش کیزی چی نادر کسوی دی کار چا تپت یا در اکر کیوی پر دغش میرا جزان راو سپر اویا اتیا درو اویا سلور ساو پنزه ساو سلور پر دغش میرا جزان راو او پنزو زر جایزه گتر دید
رحمت اللہ نے میزم دزین لا کازی مرسلور رنو دو شہیدان سوی دی یو دا بید لا فنامه دی دا وکال کیزی چنا درک سوی دی هر مسلمان رور که یا فتح دی یا اتمالمی مرسلی پداش میرا سر تماس ونی دی او یا دا ازار جوسا ندرک سوی دی مرسلی دی کبی از مجرخ پل آوری نظمشره جی پداش نره تماس ونیسی سپر و سپر اتا شپر دری دو دری تینزه تینزه شمره اوزل بیاوان سپر و سپر اتا شپر دری دو دری تینزه تینزه
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 5
بله السلام علیکم زه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې زما د کاکا زوی د ملنګان په نوم باندې د روزي په اتم ورځ نادر کښې وای دی او رواني تکلیف هم لري یعنی په اشارتونو باندې خبرې کوي خبرې نشي کولی نو که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 5 9 4 8 شماره یو ځل بیا وایم 0 5 9 4 8 هر چاته چې معلومات وي ډېر ګرځېدل ورپسې وشول او سختې مور خفه ده ټول فامیل یې زیات خفه دی ملنګجان په نوم باندې د روژې په اتم ورځ نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي نو په دې نمبر دې زنګ ووهي ډېره مننه
ما یو ورور دی داسې د یو نیم کال کېږي چې ورک دی دغسې د ډبرو د پله څخه ورک شوی دی نو لې وویل څه مزا غواړو چې د اعلان تاسې نشر کړي به زموږ ورور ته پیدا کړي دېلیفون اشاره به زه درته ووایم د ده نوم غلالۍ دی د پلار نوم یې ابوغفار دی زما ورور دی د لې ولې دی نو تاسې کولی شئ چې دغه پیغام یوای راته نشر کړي د ټلیفون شمېره 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
زه صورت خان احمدزای خبرې کوم د لوګر ولایت د خوخیر سواری د سلطان خیرو کلي نه. زموږ یو د تره زوی د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسای د لوګر ولایت د خوخیر سوالۍ د سلطان خیرو د کلي اوسیدونکی ده. دا اوه کاله کېږي چې دا نه دراکړې له کور نه ورک شوی ده. که هر څوک د دې په حکره معلومات لري او یا دا خپله دا هوا اوري نو مشره دې کولای شي په غشمېره اړیکه ونیسي. پیپر اویا شپږ شپېته او صفر یو څلوېښت پنځه څلوېښت. که هر څوک په دغه اړه معلومات لري او یا دا خپله آواز لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
الو السلام علیکم. زه احمد شاه د کندوز ولایت د ګورکټي غرساس سپاری کیم. زما د یو د ماما زوی دی په نامه د عبدالرحمن چې د څو کاله کېږي نادره کوي په دا شماره ما ته احوال راکړي. صفر و اته پنځه خو شپېته څلور څلوېښت و اته. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم، محمد عالم افغان ما د پاکستان سب پنجاب سے خبرې کوم. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، 10 کاله عمر لري. چې بیا یې واضح غزنی څخه بیا موږ 2 کسه پسې ولاړو غزنی ته، د غزنی څخه هلمند ته. کوم هلک چې راښوولی وو هغه نښې اصلي وې، واقع هغه چې وې، خو هغه هلک زموږ نه وو. د ازادۍ راډیو ته بیا دا پیغام ورکوم، د ورک شو زما پیغام د نشر کې. مخکې مې هم ټلیفون در کړی و، تاسې نه کوئ نشر، ډېره مهرباني به مو وي. د ټلیفون نمبر به در وښیم: 0300 80 10 55 103. 0300 80 10 103. دا زما د موبایل شمیره ده، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم، زول جان پر اولاد د بکوا ورسوله د شغاله د کلی ته خبره کوم. زما یو انډیوال د بهوجین په نامه چې دا لوی کا زوی دی، د جدولا کا مسی دی، تقریبا د 3 کاله کیږي چې د کوره څه نادره کدی. موږ ته هیڅ معلومات نشته. هر څوک چې د بهوجین په اړه معلومات لري، موږ ته په دغه شماره زنګ ووي. د ټلیفون شماره تکراروم: 0000 84 85 45 0000 84 85 45. والسلام.
هلو، السلام علیکم. زما یو تروزای چې دلاور نومیږي، د رضا خان زوی، د ترکانې اوسېدونکی. سم موده کېږي نادره کده کار چاته معلوماتي ماته په دې نمبر زنګ وهي. 0000 80 10 9 9 دا ملمبر ده. خیر چې مل دکه بس انعام به ورکول کېږي، دلاوه ده 1 کال کېږي نادره کده. والسلام. د ترکانې اوسېدونکی د رضا خان زوی ده.
زمروزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د کښې د علاقې څخه خبره کوم. نو زه حضرت محمد نومیږم، د سردار محمد پکر زویم، د فتح خان اکا وراره. زما ورور سلطان نومیږي، بل انډیوال ورسره د سید محمد نومیږي. تقریبا د 10 کاله 11 کاله نادره کدی، خو که په ایران کې، که په پاکستان کې، که په هر دولت کې یې، خو کار ورو لیدلی یا مړی یا ژوندي، خو په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووي: 0000 83 9 9 شپږ 3 9. بیا شمیره ده: 0000 83 2 9 9 شپږ 3 9. دغه زما د ټلیفون شمیره ده، خو که هر چا ته معلومات یادی زما غږ اورې، خو په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي. بله شمیره ده: 0000 80 2 1 0 2 3. دغه زما د ټلیفون شمیرې دپاره شمیره چې ما ته زنګ ووي، بس ما پیدا کوی. السلام علیکم.
زما ورور وکیل احمد دی چې هر چا پیدا کړی دی، د ګرشت ولسوالۍ، د هیمن ولایت د ګرشت ولسوالۍ، چې هر چا پیدا کړی دی وکیل احمد په نامه دی. دغه شمېرې ته دې زنګ ووي: 0001 9 2 0015 0018 15 1. چې هر چا پیدا کړی دغه شمېرې ته دې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم، عطاب الله ساده، د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو انډیوالی د نور احمد په نامه دی، دا 3 شپې کېږي چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د شین د کلي څخه نادرکه دی، او که هر چا پیدا کړي 1 لک افغانۍ جایزه ده. پر دا لمبر زما سره زنګ ووي: 0000 80 10 02. که هر چا پیدا کړي 1 لک افغانۍ شرمی.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې موږ مرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه پورې خپرونې لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوراله سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.